په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې دي. د ادارې وایان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیره اغیزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسه چې له زیانمن شو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې یو کارکوونکی فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یو ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه پیښې د مړو او ټپیانو له 80 سلنه زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیم ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته قانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ 10 کیلومتره کې د زلزلې وروسته سخته قانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د مرکز د شدت د ریختر په کچه وبخې 15.1 ثبت کړی دی. پس مې کوم خلک هم په بیلونو او نور وسلو د خاورو د لری کېدو هڅې مختوري. د پاکستان د سن لټ حکومت وای یو زرو 800 افغان کډوال د هستوګن د اسنادو نه درلودلو په تور نیولې دي. د سن د کورونو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلان ته وویل په دغه نیول شو کسانو کې یو شمېر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې ولیږي. هغه وویل پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هېواده ایستل کیږي. د ښاغلی نواز په خبره چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پای پورې په خپل خوخه له پاکستان ونوزینو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارث نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس واځي د ناسبت شو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولې دي. د پاکستان پوځ وايي د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې سخت دریځ وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریځ وژل شوي دي. پوځ نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په وژل شو پوځیانو کې یو جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستانی طالبانو یا TTP په یو خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوچ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. ته هم پاکستانی چارواکو ویلی سیمه له سخت دریځو پاکه کړي، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وای د غزه ترنګ ته چیرمه د خپل هغو سیمو پر ډېری برخه کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی وو. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړی چې 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان وایستل. وروسته په 2008 کال سخت دریځ حماس ډلې له خپلې سیالې فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4,500 کسان ښیي په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
د خلکو تر وس تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوره وګڼل د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واورئ چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او د غراز د ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو په ټولو کې وویل چې د زلزلې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور په دې رپورت کې
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمیر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو دراوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4,500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
فلحاله خلا وضعیت ډېر استراري ده. تاسو ته به تر معلومات نن د ورځې په اوږدو کې محل ته زلزله وسوه او یو خبره ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخ کې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینري په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وس تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینري په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي او عمارې خامخا وخت را بل فرق کوي. تقریبا سیمه تعداد اوس هم تقریبا د 4,500 په شاوخوا کې دونه سیمړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځ د زلزلې له امله 2,400 کسان مړه شوي او له 2,000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سائق د خبریالانو له بیا ځلي پښتنو سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنه کړل. خو یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکونکو چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېری ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکونکو فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوختي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادي رادیو ته وویل
بعض از قرا او قصبات
تر کومه زه چې د خلکو ترتوانه ده هغوم را وسی کړی یو دوس کوټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
یو شمېر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې راپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړې توګه هرات ولایت کې له وژونکي زلزلې وروسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومن د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورونو درغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
دولس میلیونه افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بلورتا د پاکستان د طبیعي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بلورتا د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمی رضایی په نوم دوه میرمنو ازادۍ رادیو ته ویل
ډوډۍ له نلوایي په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبه ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغه ویرجانو او غمزپلو کورنۍ سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کودړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. یاد کمپاین دو تنو مسولینو قیام خیام او حشمت الاجمن آزادی رادیو ته ویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو عمله زبونه شهیدان لرو، ټپیان لرو، چې هغه زمون نبیل ندی، زمون یو وجود دی، زمون رو ندی او د یو هیواد یو سیمې سو په باندې خاطر باندې موږ نن غوړه وګڼل له کونړ په احساس ځوانانو د غلطه د تیر په سیر خیمانه سبو او د هغه د پاره نقدي مرستې راټولې کوو. د هیواد ټول شتمن او بډای خلکو غاکه په داخل کې دي په خارج کې دي تر څو دغه خپل اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي د مصیبتونو ځپلي خو د دوی سره مرسته وکړي
تر دا دمه زرګونه افغاني صندوق سره جب مرسته شوې ده او هیله مندي ډیره زیاته شته چې ان شاء الله د کونړ ولس چې څومره خبريږي دا د قیمه ترازی او خپل مرسته راوړي خپل صدقات او خیراتونه کوي نو دغه قیمه به نګري څلور ورځې نور هم دوام کوي دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک بناست دي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوخت دي د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعمت الرحمن رحمانی
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره مونږ د نورستان ولایت د چوکي مونږ راجمع شو یو ان شاء الله دغه مرستي چې د خلکو نه مونږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورونو سره د هرات کې یک بادغیس کې کلور ولایتونو ته ان شاء الله دا غیدو لپاره مونږ دلته کمپاین پیل کړی دی او اول ورځ د مونږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار لوی کندهار کابل لوی پکتیا شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوی چې تر دې دمه د مرکزونو کې په لسګو نظر امریکای ډالر په لسګونو میلیونو افغاني خوراکي توکي او نور شیان راټول شوی دي همدارس حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمیته د مرستو رسول لړۍ پیل کړي د کرکټ د ډګر وتلی لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړي چې د نړیوال جام په سیالیو کې تر لاسه کېدونکو ټول فیسونه به دغه زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوه چې په درې مورز هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغه ټکانونو له خلکو آرام او خوب تخته ولې دي
azadiradio.com
په ایران او پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دوړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلن کیږي په پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان وایي د اپارټمنو څښتنانو پر ډیر فشار راوستي چې کورونه پرېږدي په ایران کې یو شمیر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایرانی وګړي ورته سپکې سپورې وایو زوروي دي د بل خو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بنديان دي نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او زورول دوام لري په دغه هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي په پاکستان کې یو شمیر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وای چې سخت اندېښمن دي زرمینه چې په اسلام آباد کې له دوه افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل
د کور خاوند ویلې دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو
یو شمیر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځی کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي میرمن کاکر په خپل ایکسپانه کې د حمله کړي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړ کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او زوروي خریلی کری چې د پاکستان حکومت باید د ډول نیونو مخاوني سي خو ظاهرا د افغانانو زورونه یوازې په پاکستان پورې محدود نه ده پیران کې هم یو شمیر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلند شکایت کوي یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل
تاسو خپل جانشین
شخصا زه خپل یو محصل یم. کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لري. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیا ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نشي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهراً د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یوه افغان کډوال پر کور د برید په تور یې نولس کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د آسیان لسم دور لوبې چې پرون په چین کې پای ته ورسېدې افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 وادونو په قطار کې دیرشم مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلی یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولی. آسیایي لوبې چې 2 مخکې پیل شوې چین پکې د 303 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
دا آسیایي لوبونو لسم دور چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 10 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو 4 کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 10 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تیرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر ښه وځلېده، یعنی په 45 مملکتونو کې رینکینګ ډېر ښه و.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلهپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېر شونی وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې
ازادي رادیو اندرسکور پی ای. راپور زموج قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل آثارو سوداګرۍ درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیبی نومې وایي تیره دوره کې 3000 نجونې روزلی او په پام کې لري چې په دې پړاو کې 5000 نور نجونې هم وروزي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوي وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپل مالي ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محروم نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی خوانیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څنګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
روزن رو سنجونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په اخستو پیسې وګټي. ته پیسې وګټلې وازنې لار په ټټه بیا اخستل او په لوړه بیا یې پلورل
تر بخره قیمته بلندره بفروشن.
نو موري وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغون جنوم لاټر دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخی دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سماد ټولن جنو خود څخه د ملاتړ کولو عامل دار چې زغوارم زموږ ټولن بدل کړم چې موږ کولای شو ټولن ته په یو ډول بدلون ورکو چې هغه پر خوځو پانګونه ده. ځکه چې دوی مېندې دي میرمنې او خويندې دي که یو مور لوستې وي ټولن لوستې ده که یو مور شتمنه وي ټولن شتمنه ده. دی ویدا سي ټولنې په هیله چې لبي وزلې او تشلاسې څخه لري
او فقر دغه طرفه دومنګيري مردوم مو نه وشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې 3000 نجونې روزلي او دا ځل به 5000 نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته لتاګ منه شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وای چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام لزده کړو وروسته اوس هر میاشت له 200 څخه تر 400 ډالر پورې عاید ترلاسه کوي.
په نامه شرایط سیاسي کې پېښو دغه ناتونه
د سیاسي وضعیت لامل مانه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کال کېږي په کور کې يم او به هر هیڅ فعالیت نه لرم، مګر یو زرین فرصت چې زما لاس ته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالی استقلالیت ته ورسیدم او د میاشتې له 200 څخه تر 400 ډالر پورې عاید ترلاسه کوم.
400 ډالر ترماتورم
تجلای او بل هغه جلی د چوي د خوانزي د دروازې لټړل کېدو وروسته د پروګرام د هغې پښون کې نوې پانه پرانیستله.
قبل از ترېډینګ نزدې خل مشکلات زیات داشتم.
مخکې روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو، مور مې وړو خويندو مې وملاتړې ته اړتیا درلوده. لنې کمرغه ما استاد سنر سره غولیدل او په دریو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې آیت ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپل ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپل ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وای چې اوس مهال د دوی یوازینې ستونزه د میشتنی عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادله د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولای شي. احمد سنیر نقیبی وای چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او اند هغونجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړیو میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګری په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان یک شته سوې، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دین زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي، او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ٹول تا سلام سلام آباد پاکستان افغان ماجنو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تن نہ امریکہ ٹول اور بھائی ملک نہ مغاڑو چ افغان ماجرین پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہے واتے بولے گی اور بھائی ملک تھا ہم افغانستان کی زمین مساعدہ کی حال تم بہتر در شمو سلام رستی ہوگی. پاکستان کے زیادہ تر افغانان اقتصاد خراب دے، زین خود مالدار زین اقتصاد خراب دے.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پر هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مهروي په هرات کې د وروستۍ زلزلې ته ځانګړی شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات زندهجان ولسوالۍ ده چې ویل کېږي دیارلس کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز د مرستندویو ټولنو کارکوونکو ویلي دي چې ډېر مرګ ژوبله هم ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د هرات په شمال ختیز 10 کیلومتری کې سخت ټکانونه احساس شوی چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز شدت درخ تر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د پاکستان د سنالت حکومت وایي یو ضرورت سوا افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودو په تور نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلاند ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې د هیواد ته ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,000,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره که هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. نواز خبرداري ورکړل چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشت تر پایه پورې په خپل خوښه له پاکستان له خاورې ونوزي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به د پاکستان د حکومت لخوا ضبط شي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د سخدریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخدریزي وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغې وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 900 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیانی برمته کړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو بیا وویل په غزه کې د اسرائیل د هوایی بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپلواک توګه تایید شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه.
د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپې کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هره شېبه د بدلېدو په حال کې دي، خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوی دی. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلی امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان به وزله هواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ باندې دي. په داسې حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرستې ورسوي، خو حتی په هغو هوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث ملمنه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه ملمنه د شپه په مستقیمه اړیکه راسره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډېره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل د زلزلې د هرات په شاوخوا کې زلزلہ وشو؟ هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس.
سلامونه تاسو ستاسو همکارانو ته او درون ملمته او د ازادي رادیو درونو اوریدونکو ته. ګورئ، رښتیا هم چې په هرات کې به ساري زلزلہ ده، تاسو ما نه په یاد کې چې دا زلزلہ تر سوي شوی دی. منتظر غواړم چې د مختصر یو معلومات د دغه مزګي پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم په دې چې دوی پوه شي چې څه ده. اول دا چې د مزګه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری، مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مزګي قشر ورته وای یا لیتوسفیر ورته وای، دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وای، جره یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایه باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورته وای، دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دخکیږي، یا عمودی حرکت کی، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کی، دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کی، دغه تصادم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کی، هغه ته قانون وای او عمودی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزله په برخه کې څنګه د تطبیق ور دي؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو له عمله تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وای، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا باغه ساتي کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او د عکس پاکستان کې د جیولوجي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات مونږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي هلته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ دغه افغانستان هغه ځینې برخې عکسبرداري شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان نه شروع کیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پورې. دا درزونه تثبیت شوه چې مونږ ما خپله جیودینامیک پروژه جوړه کړه چې که آرامي وای مونږ کولی شو د اندازهګیري
پدغه تعین شویو درزونو کې چې تصویر د عبدالله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو، په دې کې هرات نه دی شامل پدغه
متاسفانه نه چې ما مخکې مول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتی ولویو. تاسو پوهیږئ چې د بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمزیک اعلان اوبه چې استخراجیږي دغه لواج پر دمزیک پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمینان مونږ اطمینان راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې د تخنیکین هم لرو، اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی که مونږ ارتباطات د دنیا سره درلوده.
همدغه پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي. افغانستان د یو هیواد په توګه نه ده د مهمه نه ده چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکا نه د معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یو کول کله چې دلته جمهوریت نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې البته بل خبره و، البته متاسفانه چې خو هر څوک د چور په قصه کې و، دا سينه و چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیا هم د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی واد او اکثرا زلزلې کیږي، د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی، اوس ډیر مشکل دی چې دا کارو چې اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخی او اکسون ترلاسه کی د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد هغه خپل پروژې وباندې جوړ کی او مطالعه وباندې شروع.
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونې سره وصل دی. کاکر صاحب، موږ مخکې خغلی نادم نه پوښتنه وکړه، خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلی فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. او څنګه چې خادم سمبو فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکي د ماتې یا تکتونیکي خطونه د ټول مشخص شوی دي، خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې لوی زلزلې کیږي، هغه وړ فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دا شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوی او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دی اوس هم هغه نک تری کار غسل کیږي او په زمن کې ځکه چې منګا دا سلوي خصوص کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروف استو او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډېر لیک دی په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې و هغه هم ضعیف شلول اکادرونه چې و هغه د افغانستان نه وتل د سلوي کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو منګا هم کوشش وکړ چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بازي سیډون کې د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې موږ په دې کار کوو چې پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو اوس سقوط نه پس اوس کسا بل یو دی اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجذب کړي څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا د وینم مشخص کړو او هغه لپاره پلانونه جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا پاینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکړ صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان بیرون مونږ ډېر پوهان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف ناراضي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرې چې دی حالت کارو کې ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکوونکو صحیح تتل او د هغه ته ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته ځي دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کې ډیر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي د ټاګان د افغانستان دی کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزلہ وسنجوي یعنی یو زلزلہ چې وشول بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو مګر د دې ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغو ټکنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیقه موږ نشو ویل چې فلاني ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو ماګنیټیوټي دو ماګنیټیوټي درې ماګنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچې یو ساحه کې په لاس یا پنځه سکالو کې زلزلہ شوی نیوي اولته یو دو ماګنیټیوټ یا یو ماګنیټیوټ زلزلہ وشي نو د دې معنی دا ده چې هلته د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پوشي
ها یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزلہ کیږي د غیر مخ کې وړې زلزلې کیږي دا وړې زلزلې موږ ته تاخي چې تلوي زلزلہ راتلون کینې نو د دې لپاره کولای شو د امره په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دی کچیر موږ تاریخي زلزلې وګورو البته شوي وي مثلا شپږ یا و ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي نو دا امکانات شته چې اوس بیا غي زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې راتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له سب نه وروسته مونږ ته دا معلومېدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي، او دا او چې کله وړکه زلزله وشي نو امکان ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته، د سنا سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلونکي ده.
تیر ازیا تمنانه نادم صاحب کاکر صاحب ځینې وړاندیزونه وکړل، او په هغه کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو کې امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت او سنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، دوی په خپل هم ل خپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی؟ د طالبانو د حکومت په واس پوره دی او کدی میلیونونو ډالرو خبره ده، او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دی چې دغه سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم. د دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، ولاندیز وکړي، ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شي چې ولاندیونه وکړو. چې علائم د زلزلہ، علائم د زلزلہ هغه وخت کېدای شي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی دغه درزونه چې بدنن په افغانستان کې دي دا تثبیت شي، دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازګیری د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کو، او مونږ وکولای شو چې اندازګیری وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه دی چې مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دنن په عمق دمځکی چې لیري د سطح دمځکی هغه مرته زلزله لګي، هر څه چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتری ډیر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان دی جوړې وای شي، د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت بی او جوړیدا شي. بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سیډینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال شي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید
دا نه نه حکومت په دې باندې توجه وکړي. د خبرونه تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندې ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندې کړي. نادم صاحب تاسو لاندې جواب راکې به غواړم چې عین پښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې که ستاندرد نه وي، معیاري نه وي، به هر زلزله چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کړي. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکي درزونو دا باعث د زلزله کېږي، او دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځکی لاندې ویسي هغه تاسیسات. خو خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچې ولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کې، او کچې یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې تر نجات درمزي تر میزو لاندې ولر شي، پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزی تولار نشي، چې پیسې خفه نشي، دې شانو باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دي چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه. پدې چې دا په ایراد کې اول زل دی، او خلک تجربه نه لري چې دا تو اس بیختی نست په تاریخ د هرات کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه ولیدلې نو وینې چې څنګه دی
مننه کاکر صاحب د زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته وخت دی یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي کدا سه بیا خدای مکړه داسې زلزلہ بیا پیخیږي خځې د خپل ماشومانو د خوندې کولو لپاره د ځان د خوندې کولو لپاره تر ټولو اسانه لارې څه ده
اوس خو زلزلہ شو دی او د زلزلې نه پس ټکانون هم راځي نن هم دوه ټکانون چې او نه وسلوره شهر نه هو او بل هو سلوره شهر وو شوې دي تقریبا 300 مخکې ته د زلزلې نورم شوې دي زه خلکو ته او خپل مندو خوندو دیتا وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړی دي ته خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزلې وشي او کچیره زلزلې کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره کورون دن نه وي ځان نو باسي بیرون ځکه چې وس د کوم ساختمانونو چې دي یاغي چې څومره زلزلې کیږي د قوت او کمیدل وزي نو هغه لپاره امکانات دا ده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لکه سره د امغه مرکزی هغه کې نوې ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلې شفیل شوې ده دینه مخ کې بل زلزلہ په 1928 کې شو او سلور اشاریه 15 ماګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنی دا تقریبا سلويخ یا 50 کال بعد د زلزلہ تکرار شوې ده نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خويند او مندو ته چې او ماشومان ته چې احتیاط وکي او د یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي
ډېره زیاته مننه یوازې دوه دقیقې د خپرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفا لاند دې سوال ته ځواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي زه پیغام چې دا ډیر اوږد بحث دی مګر په لاندې یو دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړي او بیا کاکر صاحب تاسو
ګوره ستاندرد او معیاري ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسی مثلا سیخ ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کوم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسی او بل دا چې کچيري د ګلو نور په خو خښتو د جوړي دغه چیفت دغه دسته ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزلې یو بل په صلاح کبو فوقي دغه هم په صلاح مقاومت زیاتی کې نه نړيږي یعنی دغه دسته کېاني یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختماني لاله د ډیر مطمئن دی او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې او کم نه وسیخه ګول کم میلیمتر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي
مننه کاکر صاحب له یوې دقیقه کم وخت تاسو پات شو مهرباني وکړئ
زه به د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینری نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولای شي دغه څخه استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه
انجینر صاحبان ته باید دا څه وشي چې را موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې د فراغت نقشې برابر کو چې دی وکړي چې کوم منطقه کې سره کوم کور ډیزاین کې دا ډیر اسانه کیږي انجینر صاحبان ته لاره او د کورونو هغه هم کم شي
ډیره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څیړونکو نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کو تاریخ دیوان شمه وطن ور تاریخ ندی قربان شمای وطن آی زد کل تاریخ دیوان شمای وطن آی ور تاریخ ندی قربان شمای وطن آی زد کل تاریخ دیوان شمای وطن آی شمائے